آزادی رادیو تغوگ و نیسی او ترچول مخکزان دا افغانستان سیمه او نره پر حالاتو خبر کرد.
د عراق حکومت له اسلامي دولت ډلې د سیمو د بیرته نیولو د هڅو په لړ کې د فلوجي شهر د نیولو لپاره عملیات پیل کړل. دغه شهر له 2014 میلادي کال راهیسې د اسلامي دولت ډلې یا داعش په کنټرول کې لري. عراقي چارواکي وایي دغه شهر بیرته نیول به له دې سره مرسته وکړي چې په انبار ولایت کې ژوند بیرته عادي بڼه غوره کړي. د امریکا په مشه ائتلاف هم د دغو عملیاتو هوایي ملاتړ کوي. تحصیل د نوریاس نوري په راپور کې
د عراق صدر اعظم حیدر العبادی له اسلامي دولت ډلې د فلوجه ښار د بیرته نیولو لپاره د پوځي عملیاتو اعلان وکړ. عبادی پرون ناوخته په ټلویزیوني وینا کې وویل عراقي ځواکونه د اسلامي دولت ډلې یا داعش په وړاندې د ستر بری خواته نږدې شوي دي. فلوجه د بغداد د لویدیز په 15 کیلومتره کې پروت دی. هغه وویل دغه عملیات به پوځ، پولیس، د تروریزم ضد ځواکونه، سیمه ییز قبایلي جنګیالي او د ملیشو ائتلاف چې اکثره غړي یې شیعه‌ګان دي پر مخ وړي. تمه ده چې د امریکا په مشرۍ ائتلاف به چې له شاوخوا 2 کلونو راهیسې په عراق او ګاونډي سوریه کې پر داعش بمباري کړې په دغو عملیاتو کې د ښکېلو ځواکونو هوایي ملاتړ کوي. فلوجه چې د اوږدې مودې لپاره د سنی وسلوالو یو مرکز و، لومړنی ښار و چې د 2014 میلادي کال په جنوري کې اسلامي دولت ډلې لاندې کړ. د عراق پوځ، پولیسو او ملیشو چې د ائتلاف د هوایي بریدونو له ملاتړه برخمن دي فلوجه ښار د تیر کال له وروستیو رئیس محاصره کړی او اوسیدونکي یې هم واکمن سخت دریځي له 2 میاشتو رئیس نه پرېږدي چې له دې ښاره ووځي. د پاوز د رسنیو څنګ په یو ټلویزیوني بیان کې ویل هغه کورنۍ چې نشي کولای له خاره ووزي سپین بیرغونه د پورته کړي چې ځای معلوم شي. د سیمه ییز شورا مرستیال فلیح الایسوی ویل د ملکانو لپاره به 3 دالانونه پرانستل شي او هغوی به په 3 کمپونو کې ځای په ځای کړي. هغه پرون سیمه ییزو رسنیو ته وویل چې له 15,000 زیات ملکان په فلوجه کې پاتې دي. په دغه د فراد د سیند په غاړه ښار کې له جګړې مخکې شاوخوا 3 لک کسان اوسېدل. د عراق د صدر اعظم ویاند سعد الحدیثي وویل د دغه ښار آزادول به په انبار ولایت کې چې داعش تقریبا په 2014 میلادي کال کې په بشپړ توګه نیولی و د عادي ژوند له بیا جاري کېدو سره مرسته وکړي. د عراق صدر اعظم دا اعلان د عراقي پوځیانو لخوا له داعش ډلې د ځینو سیمو تر نیولو وروسته کوي. په تازه مورد کې عراقي پوځیانو د بغداد د لویدیز په 380 کیلومتره رتبه ښار ګوټی له دې ډلې ونیو. داعش ډله لا هم د موصول ښار په ګډون د عراق په شمال او لویدیز کې پر ځینو سیمو کنټرول لري.
د ازادي راډیو خبری ساعت.
د ازادي راډیو خبرونه د سهار له 8 بجو د ماښام تر 8 بجو په منځنۍ سپه 12:00 دوام کوي. د ترکیه په استانبول کې د بشر پالنې په نړیواله غونډه کې د ملګرو ملتونو سرمنشي پر دولتونو مرستندوی ټولنو او نورو ژغ وکړ چې په نړۍ کې د جګړو او طبیعي آفتونو له امله د میلیونونو بې ځایه شویو کسانو د ستونزو هواري ته سمی او اوږدمهالي حل لارې ولټوي. په دې اړه تفصیل نوریاس نوري اوروي.
د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کی مون پر دولتونو د سوداګرۍ چارو پر مشرانو مرستندوی ډلو او مرستندویانو غږ وکړ چې تر 2013 کال پورې د هغو خلکو د شمیر د کمولو لپاره ژمنه وکړي چې په کور دننه بې ځای شوي او هغه د نیمایي تراکم کړي. هغه په استانبول کې د بشر پالنې سرمشري ته د غراس په پرانستونکو وینا کې وویل چې موږ دلته یو چې یو بل ډول راتلونکي جوړ کړو. زه تاسو هڅوم چې ژمنه وکړي چې تر 2013 کال پورې به د کورنۍ او بې ځای شو شمیر نیمایي تراکم وي او هم به د کډوالو او بې ځای شو خلکو لپاره د مسؤلیتونو د مساوي ویشلو پر اساس ښې او اوږدمهاله حل لارې لټوي. د نړۍ د شاوخوا 2 هیوادونو مشران په دغه 2 ورځنۍ سرمشیزه کې چې خبرې به د هغو خلکو اړتیاو ته د رسیدګۍ پر لارو چارو څرخي چې جګړو او طبیعي پیښو زیانمن کړي راټول شوي دي. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان سرمشیزه ته په وینا کې وویل چې هیواد د کډوالو د ستونزو د هواري په برخه کې په عادلانه توګه د بار د ویشلو وغوښتن کوي. که د کډوالو دغه بهیر دوام وکړي، که هغه سوریایان، عراقیان یا نور خلک وي، موږ به د دغو خلکو پر مخ چې له بیرلي بمونو تښتېدلي هغوی ته چې جدي ګواښ متوجه دی هیڅکله هم خپل ورونه ونه تړو. زه غواړم چې پر دې مسلې ډېر تاکید وکړم. د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل ویل د بشري مرستو په برخه کې ډېرې ژمنې شوي خو پروژو ته پیسې نه دي ورکړل شوي. دا لومړی ځل دی چې د ننني عصر د ورځنیو ستونزو د هواري په مقصد د بشر پالنې دا ډول سرمشریز جوړیږي. ملګرو ملتونو هغه بشري ستونزې چې نن نړۍ ورسره مخامخ ده له دوهمې نړیوالې جګړې وروسته تر ټولو ناوړه ستونزې بللې دي. د ایسایل مخې اټکل کېږي چې په نړۍ کې 125 میلیون وګړي بشري مرستو ته اړتیا لري. په دې جمله کې شاوخوا 80 میلیونه کورني بې ځایه شوي کسان هم شامل دي. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان هیله وښوده چې دغه سرمشریزه به د یو نوي پړاو پیل وي. هغه له ډېرو هیوادونو وغوښتل چې د عاجلو مرستو بار ته اوږه ورکړي. ترکیه په خپله خاوره کې څه باندې 3 میلیون کډوالو ته چې اکثره یې د سوریې د کورنۍ جګړې څخه تښتېدلي ځای ورکړی چې دغه شمېر ته په پام سره په نړۍ کې د کډوالو د کوربتوب له پلوه دا یو لوی هیواد بلل کیږي.
ازادي راډیو لوونه ترو
د خبرونه په دوام کې الیاس دایی د هلمند ځانګړی راپور وړاندې کوي. د لړۍ فساد ته ځانګړی ده، خو مخکې تر دې د خبري خبرونه د ځینو مهمو مطالبو سرټکی یو ځل بیا. د افغانستان حکومت له پاکستان وغوښتل چې په خپل خاوره کې د طالبانو پر ضد داسې اقدام وکړي لکه څنګه چې امریکا د طالبانو د مشر مولا اختر محمد منصور په وړاندې وکړ. د امریکا ولسمشر باراک اوباما د متحده ایالاتونو د بی پیلوټه الوتکو په حمله کې د طالبانو د مشر مولا اختر محمد منصور د بشل کېدو خبر تایید کړ او ویل چې د مړینه افغانستان ته د سولې دروستلو په هڅو کې یو مهمه پیښه و. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی نن دوشنبه تهران ته ورسید چې د ایران له ولسمشر حسن روحانی او د هند له صدر اعظم نریندرا مودی سره د چابهار بندر د پراختیا پروژې موافقه لاسلیک کړي. د ورستی راپور لمخې دا موافقه لاسلیک شوې ده او جمهور ریاست وایي تر هغه چې ولسی جرګې د انتخاباتي اصلاحاتو په اړه د ولسمشر تقنینی فرمان تصویب نه کړی د هیواد په انتخاباتي نظام کې د اصلاحاتو قانوني لارې به بندې وي.
د هلمند استناف څرنوال په عام محضر کې د خلګو ویلي غونډه ته د 130 کسانو هغه نوملار خبر کړ چې په اختلاس او دمځکو په غصب کې دوسیه لري.
لکه په هغه کې د توې رامي رئیس مونږ ته موضوع راغله او اسناد مونږ سره موجود دي چې یو نیم درس کې
څرنوال په دې غونډه کې د خلګو لخوا تود هر کلی سره مخامخ شو. د فساد او غصب په تور د هر تورن تر نامه خستلو ورسته د خلکو ناری او چیغې پورته کړي او د څارنوال د دې کار ستاینه کوله. څارنمل فضل سلطان سپید ازادي رادیو سره په ځنګړې مرکه کې ول په دې کسانو کې 25 د ادارو رئیسان ولسوالان او د ولسوالیو امنیت کمانډان او جین نور د لوړ او کښته رتبه مامورین دي.
زموږ چې څنګه هم دا وظیفه ده او هلمند په نام نوې کې د فساد ډېر رول ادا کړی دی په دې اساس باندې د دې په خاطر چې زموږ دنده ده د ولس وختنه ده. موږ د فساد پر ضد مبارزه شروع کړې ده او موږ دا کار لومړی د الله رضا په خاطر دا کار مخې ته وړو چې الله رب العالمین په دې کار راضي کیږي. او دوی مدد چې هلمند په نام نه کې مخکې داسې ډېرې پیښې شوې دي چې تقریبا 50% دغه ناخوالې په هلمند کې د فساد له وجې وي. په همدغه وجه موږ کلکه مبارزه شروع کړې ده او خپله مبارزه کړو.
دا لومړی ځل دی چې د هلمند په کچه 25 لوړ پوړي مسولین د غصب او اختلاس په تور څارنوالۍ ته معرفي کیږي. خلق وای د رشوت اخستون کې په ضد کلکې مبارزه ته اړتیا ستنو دغه کسانو په ضد هم کوټلې ګامونه پورته سي چې رشوت ورکوي. اداري فساد کاغذ پرانی یا بیوروکراسي او کمزوري اداره کوونکې په عادي ډول حکومتداري لمن زوړي او نامنوي ته زمينه برابروي. د هلمند ادبي بهیر مشر سید محمد حیرت وای تر غوچ د فساد په ضد مبارزه کې هغه لوړ پوړي کسان محکمې ته راکښ نه سي چې په لوړ کچه اختلاس کلاس لري. خلق د حکومت لخوا د فساد په ضد په پیلسو مبارزه باور نه سي کولای.
عدلی او قضایی ورګانونو کې یو څه تر یو بریده پوری شفافیت رامنځته شوی دی او دا هڅې یو څه ګړندې شوې دي. د خلکو هیلیم یو ډول ژوندۍ شوې دي. نه دا هم کافي نه دي. باید هغه اندازه چې په قانون کې لیکلي دي هغه په درست او صحیح ډول باندې تطبیق شي او تر څو چې په ټولنه کې پر زورور قانون تطبیق نشي کمزوري هیڅ وخت غاړه ودی ته نه چې پر هغه قانون تطبیق شي.
د شفافیت نړیوالې ادارې د 2014 میلادي کال د راپور لمخې افغانستان پر لري کې څلورم فاسد هیواد پیژندل شوی دی، خو په 2015 میلادي کال کې یو نمبر مخته ولاړی او د دې ادارې د کلنی راپور لمخې د دنیا دریم مفسد هیواد اعلان شو. د شفافیت دغه نړیوال ادارې د فساد د زیاتېدو یو لامل د افغان حکومت لخوا د اداري فساد په ضد د کلکې ارادې نه موجودیت بللی دی. ولسمشر محمد اشرف غنی هم د اداري فساد په ضد روانه مبارزه ناکافي بللې ده او د اداري فساد موجودیت یې د شرم وړ بللی دی. که څه هم حکومت په ځینو وزارتونو کې ډېر ژر د اداري فساد په ضد د کلکې مبارزې ته پیل خبر ورکړی دی، خو سوال دا دی چې ولې افغان حکومت په خپل یو نیم کال عمر کې ونه سوه کولی د اداري فساد په ضد کوچلي ګامونه واخلي. د هلمند د مدني ټولنو د همغږۍ د مرکز مشر نوید وطنوال وایي دا چې په دې برخه کې کار نه دی سوی، یو لامل یې پر چوکیو او وزارتونو د حکومت د مشرانو چیرې او مصروفیت و. وطنوال ازادي راډیو ته د نظامي ادارو په چارو کې د فساد او کاغذ پراني موجودیت د عامو خلکو زړه د حکومت څخه مات کړی دی.
یو خو په هلمند کې ناامني، یو بود یې موږ کاچا کولی شو، دویم بود یې اداري فساد کولی شو. اوس تاسې وګورئ په جنګ کې اداري فساد، په مرمۍ کې اداري فساد، په پولیس کې اداري فساد، د دوی په تشکیل کې اداري فساد، دا شی ټول موجود دی. دغه لاملونه دي چې د هلمند جګړه ورځ تر بلې مخ ته ځي، کابو کیږي نه.
که د دولت په ملکي ادارو کې د فساد له امله د هلمند د اکثر اوسېدونکو فیصد راغلی دي، نو په دې وروستیو کې د اردو او پولیسو اړوند یو شمېر قراردادونو کې هم د پراخه فساد خبرونه ورکول کېږي. ځینې کسان په دې اند دي چې په هلمند کې د روان جنګ سره د ځینو کسانو ګټې تړلې دي او د خوراکي او غیر خوراکي توکو په قراردادونو کې پریمانه پیسې په لاس ورځي. خو د هلمند امنیه قمندان مل پاسوال عبدالرحمن سرجنګ وایي د امنیه قمندانۍ اړوند ادارو کې اداري فساد ورک شوی دی. سرجنګ ازادي راډیو ته وویل اوس قراردادونه په مرکز کې کیږي او همدا یې په قراردادونو کې د فساد د مخنیوي لامل شوی دی.
ټول فساد په قرارداد کې کیږي. مخکې له دې نه ډېر دلته د مشرانو لاسونه و چې دا هم یوه نوه د اداري فساد ده. ډېرې مځکې غصب کېدلې چې دا هم د اداري فساد یوه نوه ده. په خلکو بې جایه ظلمونه او تیري او قتلونه و، دا هم اداري فساد ده. دغه ټول چا به خپلو خپلوان راوستل مقررول به دا تر 50 درجې پورې کچه کته راغلي. فساد صرف د پیسو اخیستلو ته نه وایي، فساد 102 ناوې لري چې ما خپله د فساد په اړوند یو څه لیکلي دي او هغه څو نوې لري. دغه ده چې یو زه راځمه دلته او له ځان سره قوم خیک راولمه، دا هم اداري فساد ده.
په دولتي ادارو کې په خاص ډول عدلي برخه کې پراخه فساد خلک اړ کړل چې د وسلوالو محکمو ته مراجعه وکړي. سره له دې چې وسلوال طالبان معلوم قضایي ځای او سیستم نه لري، خو اوس هم په دولتي ادارو کې د موجود اداري فساد او کاغذ پراني له امله ګڼ شمېر خلک وسلوالو ته مراجعه کوي او خپلې دعوې د هغو محکمو ته وړاندې کوي. د لشکرګاه ښاري اوسېدونکي چې د حکومت په قضایي او عدلي ادارو کې د موجود فساد له ویرې شپږ میاشتې وړاندې د طالبانو محکمې ته مراجعه کړې ده، وایي د یخې د فابریکې پر سر یې دعوه د مدعي علیه سره په مشوره نوزاد ته یوړه او د هغه ځای یې د پاکستان د کوټې ښار ته انتقال کړه چې تر یوې میاشتې ځنډ وروسته ده برات واخیستی او دعوه یې هم په پوره عدالت وګټله. هغه د نوم نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل که یې د حکومت محکمې ته مراجعه کړې وای باید یې د یوې فابریکې قیمت په رشوت کې ورکړی وای.
ما چې خلکو سرګردانۍ ته وکتله نو زه مجبور شوم، ما چې د خپل سیال سره دعوه وه هغه بېرته راوګرځوم. هغه ته مې زارۍ وکړه، هغه مې دې ته راجعه کړه چې باید طالبانو محکمې ته ولاړ شم. زه ولاړم نوزاد ته، مو طالبانو د مشرانو سره خبرې وکړې، هغه واصلم کوچې ته. یو میاشت تېره شوله په دې مابینس کې کور ته مې پلار راغلم، بل پله چې ورغلم دعوه خلاص شوې او د یخې په پریکه ما وګټله. اوس که محکمې ته ولاړ شې د یخې په پریکه یو قیمت په رشوت ترکې، نو حکومت باید مشکل حل کړي، د فساد مخه باید ونیسي تر څو به کوټې ته ځغلو.
تېر لمریز کال افغان ځواکونو په هلمند کې د وسلوالو پر یو محبس ځانګړي عملیات وکړل او په لسګونو هغه ملکي کسان راخوشې کړل چې د وسلوالو په محکمو کې حقوقي او جنایي دوسیې درلودې. په دې محبس کې د افغان ځواکونو یو شمېر هغه سرتېرو هم زندانې ول چې د وسلوالو سره د مخامخ جګړو پر مهال اسیر شوي ول. د معلوماتو له مخې یادو زندانیانو په خپله خوښه دوسیې طالبانو ته وړې وې. د شفافیت د نړیوالې ادارې د 2015 کال راپور ښیي چې افغانستان د 16 نمرو څخه د 11 نمرو په ترلاسه کولو سره د نړۍ د 118 هیوادونو په کتار کې تر سومالیا او شمالي کوریا وروسته 116 ځای لري. د هلمند والي حیات الله حیات هم د اولس او حکومت ترمنځ د رامنځته شوې فاصلې او ناامنیو یو لامل اداري فساد بولي. شاغلی آیات ازادي راډیو ټول په هلمند کې د مځکو د غصب تر څنګ د اداري فساد په ضد د کلکې مبارزې هوډ لري او تر دې دمه د رئیسانو او دولتي مسؤلینو د دوسیو د جدي څېړنو غوښتنه کړې ده چې په بېلابېلو وختونو کې څارنوالۍ ته معرفي سوي دي.
یوه بیروني سوله ده چې د هغه چا سره چې مصالح د موږ مقابل کې جنګیږي هغو سره سوله باید وشي، او یوه سوله موږ داخل کې ضرورت لرو، هغه په څه معنا چې موږ د فساد د ځمکو د غصب او د نورو اجتماعي بې عدالتیو په مقابل کې باید سوله وکړو او هغه له منځه ویشو.
کله یوې خوا د هلمند ډېر اوسېدونکي د نامنویو څخه رنځوري او رنګونه یې پر ځای نه دي، له بلې خوا په حکومتي ادارو کې د فساد له امله په حکومت بې باور سوي دي. دا له معلومه نه ده چې هر کال څومره وګړي څومره پیسې د رشوت او اختلاس